السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په خبر کې دا ماخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکین یار او د خبرونو ویان دي سرار العالم مومن هم ما سره وی په دې غړې کې بعد لاور اسلام آباد د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د غسیره پاکستان د زنه نورو برخه د افغانستان پړه ریپورٹ نواره تبصیری و شننی هم لرو خو لمرید بی سات خبرونو لپاره اسرار علم مومن طرف تا ورزو
سری مشیر لمبی دا مهم خبرونو دندیز دا لاهور پا پورینی زرمگی بلد که دا ملو شمیر دوا و یا ترسی دلی و چبان دری سوا جو بلدی اسلام آباد کې د ممتاز قدرت پلویان او پولیسو ترمنځ پنختو کې ویش کسه جوبل شي او څه باندې شپږ سوه مظاهره چان پولیسو نیولې دي او د افغان حکومت اجرائیه رئیس د لاهور پورونی برید ته په اشاره ویلي چې ترهګر هیڅ یو هیواد ته وفاداره نه دي پاتې شوي. اوس خبرونو تفصیل د لاهور په پورنی ځانمرګي بیل کې د مړو شمیر دوا او یا تر رسیدل او څه باندې درې سوه جو بل دي. بلخوا له برید وروسته نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرې جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشالډو ته په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلي دي د وسلوالو په تنظیمونو به له منځه وړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. بیا په پینډۍ کې د پوځ مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو. د پوځ ویان د رسنیو ته ویلي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تېرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او رینجرو په مرسته عملیاتو کې یو شمیر مشکوکه وسلوال نیولي دي. د غزانمرګي برید تېر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوی. د پنجاب حکومت په صوبه کې د درې ورځو ویر اعلان کړی. امریکا د برید غندنه کړی. د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 15 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان نیولې دي. د مشالډو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مخې ته اوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پرېډ زون کې په وځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قدری د څلوېښتۍ په موقع د پنډۍ په لغته باغ کې ګڼ شمیر خلک راغونډ شوي وو چې بیا اسلام آباد ته مخه وکړه. ریډ زون ته د نوتو پر مهال د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې یاد کسان جوبل شوي دي. ممتاز قدری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب صوبې د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلو او هم په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سږ کال د فروري په 9 پانسي ورکړل شوه. کبالی سیمولا د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي پاړه چینار ته ورغلي چې نن به د کبالی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو خلکو سره خبرې کوي. د براکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشالډو ته ویل د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ستاج عزیز د سپران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړن علاوه د کمیټې نور غړي به د کبالی سیمو د راتلونکي نه حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي چې د دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کوي. مشال ډیو ته وغوښتل د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترهګر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حملې ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي.
هستای تروریستی
دای وای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستی هستو موقع پیدا کړي. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوي. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس زیاته کړه چې د برسلز او لاهور وروستیو پیښو یو ور بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړو. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې. په همدې حال کې د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي په دې ناسته کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو ترڅنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلی دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولی. همداراز د دې بریده ذمواري وسلوالو طالبانو منلی. د بلجیم څارنوالانو ویلي چې د هغو دریو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له ترهګر ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوي. په بروکسل او شمالي ښارونو مشلان او ډوفل کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل شوي نیول شوي دي. څارنوالانو د ممکنه ترهګریزو فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې دا ویلي چې آیا دغو کسانو د بروکسل د مارچ د 28مې له حملو سره تړاو درلود او که نه. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل جوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جوبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غني هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړې خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړ او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو حکومت سره په خبرو کې ویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترهګرۍ پر ضد د شام د حکومت او دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د کرنسیو بیو د موسم حال احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ او 109 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2 په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1 او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پنجاب صوبې په لاهور کې تیر ماښام سنبشن کې برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي دي. د دې برید پستا د وزیر اعظم او د پوس مشر په مشرۍ کې غونډې شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د پاکستان پوز د عملیات رستو په سیمه کې خلکو ته د پوره اسانتیاو ورکولو اراده لري.
پیش خدا دے چه کم علاقے تا خلق روان دی کم سہولیات چه وہ اغل تا موجودہ اگے نخا حالات کے منگ اگے بوزو دے ٹائم دیر اگٹا پیسہ ریٹرن کے ریہب کے فوج تا ملاو شوے دا اور فوج اگر ٹولا پیسہ اگل تا لگوال گوار.
په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي حکومت ورته د حقونو خوندي کولو باور ورکړی خو بیا په هم څوک عمل نه کوي.
موندا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنا او د دې ثبوت هم لراګي کنا چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنا کسر ماینورټیز ټاپه موږ باندې راغول دا.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو گروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوی دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په لاهور کې یو غونډه شوې چې پکې تیر ماښام په ګلشن اقبال پارک کې د شوې چاودنې او د هغه وروسته د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جاج واغستل شو. دغه سې نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې هم یو غونډه شوې ده چې پکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو شروع کولو په اړه خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام په ګلشن اقبال پارک کې په ځان وژونکي حمله کې د مړو شمېره شاوخوا اویاو ته رسیدلې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
نن د ګل په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنې او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیستی شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماښام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژونکی برید شوی و چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو ښودلې کېږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای د معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي و چې چاودنه ځان وژونکي وه او د برید په حق له ورته د وړاندې څخه هیڅ قسمه اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا د پارک کې د چاودنې په هکله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. دې تر څنګ نن د ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه بله غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیستی شوه. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرل لیفټنټ جنرل عاصم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهسې استخباراتي ادارو د فوج او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتار کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تیرو سو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرنی خونړۍ حملې ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفاداره نه دي پاتې شوي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوږی پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلي عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړې. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټوله نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر او نورو امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د ننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 1.5 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی.
د چارو کتونکو احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې په مقابل کې مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو سره په ګڼ شمیر کې خلکو لپرون راهیسي د اسلام آباد په حساسو سیمو کې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. په دې اړه د تازه معلوماتو راکول لپاره د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، راته د دې مظاهرو تازه معلومات راکړئ.
انیسا، بالکل دا مظاهره چې پرون د ممتاز قادری چې کوم چهلم او په پندای لیاقت باغ کې د اغه ورستو دغه د اغه پلویان چې کومو د اسلام آباد مخې وکړله، بیگامه خستان پریډ زون کې ان ډی چوک په وړاندې هم د مظاهره چانو مظاهره وکړله. د پولیسو د وینا تر مخه چې په دغه مظاهره کې د 25 تن زیات پولیس اهلکار چې کوم هغه جوبل شوی دی. دغه شانتي پولیس دا هم و چې د 600 زیات مظاهره چان چې کوم دی بیگانی ولې دی. خو د بیگامه خستان ناوخت وختونو کې مظاهره چان چې کوم په یو شمیر مظاهره چان دغه سیمه پرې خو د خپل خپل کورون ته لاړ، ځکه چې د پندای او خواوشه علاقې نو نن سحر نه پولیسو دا حکمت عملی خپل کړی دا چې څومره هم اسلام آباد ترانوتون کې پوینټونه دي، نه صرف پاغزي کې ناکې جوړې کړې دي، بلکې د ډی چوک سره خواوشه علاقې چې کوم دي، کومنګ جنا ایونیو، دغه شانت مارګالا سړک دی، نظم الدین روډ دی، ورسره نور چې کشمیر های وی او نور سړکونه دي. دغلت زې په زې پولیس چې کوم دي هغه ولاړ دي، د سر د رینجر دسته چې دي هغه هم موجود دي، او دغه علاقه چې کوم د خپل ورخه کې اخستې ده. مظاهره چان چې کوم دي د نه پریدي چې لاړ شي د ډی چوک طرف ته واپس، او دغلت بیا یو ځل بیا د دې شمیره چې کوم ده هغه زیات شي. نو زې په زې ناکه لګولې دي پولیس فورس چې کوم دی ولاړ دي، او چې کوم مظاهره چان راځي دغه طرف ته چې لاړ شي نور سره شامل شي، نو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه ونیسي او نامعلومه ځای ته چې کوم دی هغه منتقل کړي. نن لږه شیبه وړاندې ما چې کله د پولیس اهلکارو سره په دې حق له خبرې وشولې چې دا مظاهره چان په څومره شمیر کې تاسو ونیول او کوم ځای تاسو بوزئ، نو دا غي د وینا تر مخه چې صرف بیګای د 600 زیات نیول دي، او دا محل هم د دې نیول چې کوم ده هغه شروع ده، او دا نامعلومه ځای ته دی وای چې موږ منتقل کوو.
سمندری رمننه احمد الله د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه اوریدل چې د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې مظاهره کوي. ممتاز قادری د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې دی. هغه سلمان تاثیر په 2013 کال کې وشلې وو. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په هیواد کې د شری نظام نافذ کړي، او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بی بی ته د هم پانسی ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو سره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټه د باجوړ، وزیرستان او مومند نه پس اوس کورمیتا تللې ده. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغه کمیټه به سیاسي مشران، ملکانانو، خبریالانو، نور خلکو سره بینی، او د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه به د غیر رائے اخلي. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټه پړچنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لځای مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د برا کورمه مرسیال پولیټیکل جن شاهد علي خان مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشارې کې دغه کمیټه به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوخه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی لځایي خلکو سره بلابل ملاقاتونه کیږي.
پارٹی جرنلسٹ بھی اور ریٹائرڈ پرسنل بھی
بلخوا په سیمه کې ځینې مشرانو په دې ناخوښي څرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو پکار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې د دې نه وړاندې باجوړ، شمالي وزیرستان او مومندو کې خپلې غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغونډ کړي دي، او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای اخیستو نه پس به یوې نتیجې ته رسي.
مشال ریډیو تاسو د تاریخ اورځي په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د فاټا د راتلونکي لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوي کمیټې غړي کورمې ته تللي دي. فاټا سیاسي اتحاد بیا وایي د قبایلي سیمو د 57 د ټاکلو لپاره د حکومت له غاړې ټاکل شوي کمیټې خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي او دوی په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال ریډیو ته ویلي دي د خیبر پښتونخوا د پخانی گورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولې دي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاش کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاش کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سر تجزیز په مشورې کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړي دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی نه مخ شي چې کوم خلک واغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډېره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه ده.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوې دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره شمالي د شمالي وزیرستان بازارونو جوړولو د کډوالو واپسې او سیمه کې د پاتې خلکو د مشکلاتو په اړه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د سیمې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملي کار به کله پیل شي. په دې اړه پولیټیکل ایجنټ وایي
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی، بس یو څو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری دپاره سروے مکمله ده، سروے نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده، کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دی. کولو دپاره نن شپږ میاشتې مخکې تیار و، اوس هم تیار و. ما چې څنګه تاسو ته وایي چې موږ غواړو چې دا د عوام مرضی په مطابق جوړ شي، نو هغې د وجه نه لږ پکې ډیلی وه او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضربه په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته چې کوم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی وه، هغه وه تقریبا 4034 دکانونه دیخېلي وو. د آپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغې کم شمارلې نو هغه 2800 سمتنګ څه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتې وو چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وې کم کې فیکٹریاں جوړې وې د آئی ڈیز فیکٹریاں نے جوړې وې نو هغه دی بلیک ڈکلیئر کړې دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دکانونه جوړېږي اور زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شانتې دکانونه جوړېږي
کډوالو واپسی یو کال پورا شو په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیرې تر مخه واپس تللی دي قریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي خو چې کم تللی دي هغوی هم ځینې شکایتونه راځي چې هلته سهولیاتو کمی ده سکولونو د روغتون دوی ته یعنی د صحت مشکلات
کوشش خدا دی چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سهولیات چې وو هغه ته موجوده هغې نه ښه حالات کې مونږ هغې بوزو او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې مونږ غواړو چې هغه ته ټیوبویل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنګ روغن شي جومات غورځېدل چې جومات ټیکړی شي چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چې اولو هغې نه هغه سکولونه او د هغې کنډیشن دومره بد نه دی هغه سہولیات باغې ته خپل علاقو کې پوره کېږي دې ټایم ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ هغه ته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې ښکېل خلک دي خصوصا مونږ به رزمګ ډویژن ذکر وکړو د غلطنه داسې شکایتونه راځي وخت په وخت خلک ګیلې کوي چې په انټری کې یعنی هغوی د پر انټری ضروري وي چې بنو ته راځي رو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخیستلی شي یا که نه وي د دوی انټری نه کیږي
تاسو چې کوم خبر راکړې دا د ماته دې نه مخکې پرس طرف نه پته لګېدلې مشرانو طرف نه پته لګېدلې او مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابته شو حقیقت ثابته دوه نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلطه ناستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډېر زیات هارد پریس دي ډېر زیات په تکلیف کې دي نور دینه زیات دې سره هغه نه دي کېدل په کار تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغې ته سزا ورکړو یو وخت کې ما د هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم مې ډسمس کړی مو هغې باوجود دا شی ټیک نه شو نو فاینلی چې مونږ تنګ رالو اور مونږ چې کم هغه وکړو نو صرف دا پیسې اغشتو کار نه کېدو دین علاوه نور هم ډېر زیات غلط شیزونه روانو په هغې باندې بیا ما پروینشل ګورنمنټ ته ریکویسټ وکړو فټو سیکریټریټ ته ریکویسټ وکړو الحمدلله هغه افسر
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکه اوریدله چې زم همکارو مردراس وزیر ورسره کړی و
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو په خبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي که څه هم حکومت دی ته باور ورکړی دی چې حکومت به خوندي وي او دای به پوره خیال ساتل کیږي خو تر اوسه پورې په دې خبرې باندې اس عمل نه کیږي او همدا وجه ده چې اقلیتونو ته په انتخاباتو کې یو ګوند هم د جنرل یا د عامي څوکۍ د انتخاباتو لپاره ټیکټ یا اجازه نه ورکوي نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
دا پیښور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستوره د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشوه چې پکې د دغه تیر انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې په دغه دستوره کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیره ډلو د سیکر ورولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکیو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي خو له چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي لکه ناظم نائب ناظم یا دغه رنګ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې د درېدو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او دې سره دوی کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي
ډیسټریکټ ناظم لپاره نه ټاون لپاره نه ولا نو بس هغه موږ چې نن مور مزید کمتر درجه ورکول لپاره چې کوم دا سټپس دي کنه حکومت خدا وایي چې موږ ماینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر څه کوو خو کوي اسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نور اسم کوي نه کول خدا سیټ مونږ دا کړه کنه چې به تاسو کنټیسټ کولی شئ مونږ دا بار بار اړ یو ځای کې دا وایي چې تاسو نو غیر مسلم پاکستانی یې کنه او د دې ثبوت مونږ لراګي کنه چې مسلم څنګه پاکستانی یو میو کنه دا صرف ماینارټیز ټاپه مونږ باندې راغولې
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص څوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وایي چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر ډلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا او سوکې ورکول باندې توکل نه کوي، ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې که هغه بلدیتي وي او که عام سوکې نه بایلل غواړي. دغه کمشمیر ډلو د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړې چې دوی ته هم د پاکستان د نور عام وګړو په شانتې یو شان وکتلی شي او په هر قسمه انتخاباتو کې که هغه ملکي ټول ټاکنې وي، صوبایي وي یا بلدیاتي، دوی ته هم په عامو سوکو باندې په ازادانه توګه د ودرولو اجازت او ټکټونه ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د لاهور په پرونی ځانګړي برید کې د مړو شمېر 2 یاد رسېدلې او څه باندې 300 جوبلې. د دې هېواد وزیر اعظم او پوځ مشر د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تیزولو غږ کړی. له برید وروسته نن د هېواد د وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسېدلې. وزیر اعظم ویلي صوبایي حکومتونه د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. امریکا هم د یاد برید غندنه کړې. د پاکستان طریقې طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز قادر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مزهره چانجې نیولي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پارلمان ودانې مخته اوس هم درنه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلي سیمو د انتظامي اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې کوي. د براکورم ایجنسي مرستیال پروتوکول جنټ شاهد علي خان نن مشال ریډیو ویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ستار عزیز سفران وزیر او د خبر پښتونخوا ګورنر نه علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګرلو څخه د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان په نوې خونړۍ حمله ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسوال ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی.
لنډ خبرونه هم د اسرار الله مومن نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوار چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په پا پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوي وو او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عملي کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی، باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راهیسې را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي، ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پېښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادریا کې لیکي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډېر خیال کول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز ګانو فندونه په ترخګری کې ونه کارول شي، ځکه چې دا وخت ترخګری د مخنیوي لپاره د ترخګرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنې راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق له خو شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی ده او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات ډارن سپانلی کې په وروستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان نه یې د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولی دی. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه یې فرقیز بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی نو ځکه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل سخت فرقیز دریز له وجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر څېړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاده ډله چې څومره په تېزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تېزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ په پاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او دعوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخواني افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړاو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولی شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې پښند شو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د بروسلز په یو سیمه کې تر زخمی کې دروستو نیول شوی دی. نور تفصیل درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په بروکسل کې پر پښې تر ټپې کې دوروسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قمندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې در بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاودین سیمه کې د دوو عربانو له لوري په ځانمرګ برید کې ووژل. د بلجیم چارواکو د شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تیر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سېشنبې ورځې په بمي بریدونو کې 13 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمنی دی ویلت ورسپانې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه د خبره وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تېرې شنبې پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسئله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سولهیزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو دغه راز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نورو اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که دا هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کېږي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې روان کال به وسلوال د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې خپل حملو ته زور نور هم ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی چې د یکشنبې پر ورځ له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي وو وویل چې د وسلوالو حملو په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لا هم جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی وایي چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې د جګړو زیاتوالي ته هڅوي. ښاغلی اندرابی چې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل د پاکستان استخباراتي شبکه ISI په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
طالبان غواړي چې پسرلی اوړي کې په پوځي او سیاسي آبادو کې جګړې ته دوام ورکړي. د پاکستان استخباراتي سازمان بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان طالبان په افغانستان کې د جګړې زیاتوالي او د ځمکو نیولو ته تشویقوي چې هیڅ کله به هم لاسته ونه لویږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې له امکاناتو سره ژوند کوي. له دې سره په خوا کې تل داسې انتقادونه موجود و چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. یو شمیر بیا د افغانستان په جنوب په ځانګړې توګه په هلمند کې د جګړې دوام د پاکستان د اهدافو لپاره ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد په هیواد کې امنیتي کړکیچن وضعیت منی خو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر لري. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هیواد کې د جګړو د زیاتوالي خبره کوي، خو یو بل افغان امنیتي چارواکی وایي چې روان کال د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم چې د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغلی و وایي چې له امنیتي پلوه به د 1940 کال په پرتله روان کال ښه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خلکو په خدمت کې وي. انشاءالله 1915 کال به د 1940 په پرتله مطمئن او ښه کال وي او هیڅ د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر په داسې حال کې استجوابي غونډه روانه وه چې د همدې جرګې په ودانۍ باندې د راکټي بریدونو حمله وشوه چې یو یې په ودانۍ باندې ولګېد. یو شمېر وکیلانو د امنیتي مسؤلینو د ډاډ په غبرګون کې انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي چې د ملي شورا په ودانۍ باندې د راکټي حملو مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې دغه غونډه له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده او معلومه نه شوه چې د امنیتي چارواکو خبرو به د وکیلانو قناعت ترلاسه کړی وي او کنه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره په ننګرهار کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته او د یک شنبه پر ورځ د خپل سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه 350 کسانو کې 100 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو درلود او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق درلود. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه 350 تنو کې 100 تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن 350 کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو دا د خپلو 340 ملا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته راوګرځېد له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحمد خان د نازیان وسوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست. 15 ملګرو کې 4 ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. ماشه 15 زره کلدارې ورکول بس هویل چې دا کاپیر دی مرتد چې په دې جهاد شي ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي پاسې جوماتو مې غولي او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپل خاور آزادو د دښمن نه او هغه پورې به سره جنگ وځبته کې وته.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلې دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیفوي، مخ خپل فامیلونه په تکلیفوي، مخ خپل ولس وژنئ، راشی د خدای امر ومنی په صلیب کاروان کې شریک شي او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسی. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارښوونه کوي هغه ستاسو دښمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم 1340 تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سرګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې 14,000 او نورو غړو ته یې 8,000 افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیر هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د روزګان په چارچینو لسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او دغسې ګڼ شمېر نور زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی یې په اړه نور حال راکوي.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تېرو ساعتو تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې 13 ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. زموږ پولیس ډېر بدخوابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځای نه جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځای نه جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کوي، نیمه اثراتو ته دي.
په عینې وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه 3 امنیتي پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی، یو لښ خاورې د پاره دی، سر دا ورته څنګه ښکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال ریډیو تاسو ورې نن د خبرې جنسې په جمرو د سرکمر سرکاري های سکول کې په 2009 کال کې د جمرو په بیګاړي جماعت کې وجل شو 12 زده کوونکو په یاد کې وغونډه شو. په غونډه کې ګډون کوونکو د وجل شو زده کوونکو خپلوانو سره خپل غم شریک کړ، د تعلیم په ارزښت کې خبرې وکړې. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو دولسوز د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جماعت په ځانمرګ برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوي وو او ټول د دغې سکول زده کونکي وو. په دې پېښه کې د دغو دولسو زده کونکو په شمول 101 تنه وژل شوي وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي د مکه کې چې ګندې د ماز بای محمد طارق شهید شو هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه چې ګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې مې لمونځ کولو او دلته ایمبولینس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه چې په ګاډي کې دمکه شو. زه په موقع باندې ورسېم لاشونه پراته وو خو بس مونږ بچي لاش میلو نشو نو بس مونږ خو بس صبر کوو نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې و بل مې پکې ترز و چې ورور نامه مې واحد واو ترز وي نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو فخر الله نامه او هغه دوه پکې مو کور خپل هغه کسان شهید شوي. هغه ډېر ښکلي ډېر تکړه کسانو بالکل ګلونه ماشومان وګنه او په هغه ټینګ کې چې کله زه ورغلم نو الله ډېر خراب حالات مو خپل لاسونه باندې راوباسل نو بس داسې حالاتو چې زه اوس تاسو سره زه نشم بیانولی.
د دغې غونډې را جوړونکي ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دې د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي.
موږ دا یو مطالبه وه چې موږ پیسې نه غواړو موږ پلټونه نه غواړو موږ ډالر نه غواړو موږ صرف یو خبره کول غواړو یو ورس کول غواړو بالا حاکمانو ته چې د سکول درله هایر سیکنډري شي. هغې دوه فایده وشي. یوه فایده و دا وشي چې شهیدانو نامه ژوندی پاتې شي. دویمه فایده و دا وشي چې د خلکو ته وتې فایده شي. د خلک غریبان دي ډېر پسمانده علاقه دومره طاقت یې نشته چې کالجونو ته هلته لاندې ورسېږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورله د هایر سیکنډري سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په خره کې او زلبیا د اسرار العالم مومن نه لن خبرونه اورو.
د لاهور په پرونی زمرګي برید کې د مړو شمیر 2 یا تر رسیدلو څخه باندې 300 جو بل دی. هیواد وزیر اعظم او پوز مشر د وسلوالو پر ضد عملیاتو تیزولو ویلي دي. د بریدو سونه نه دی. هیواد وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډه پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو تیزولو د دوی د پټنځینو لمن زولو ویل شوی. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د بریدو وروسته د پنجاب په مختلفو برخو کې د عملیاتو دوران یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. امریکا هم د لاهور بریدو غندنه کړې. د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار بیان د سن الله احسان د بریډ ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د ممتاز خدای د پلویانو پولیسو ترمنځ پنختو کې باندې 15 کسه جوبل شوي او پولیس وایي چې باندې 600 مزاره چان یې نیولې دي. د مشالې خبري الوی د پارلمان ودانې مخې ته د قادری د پلویانو درنه وس هم روانه ده. د امنیتي ساتلو لپاره حکومت د دې خار پریډ زون کې پوځ پر ځای کړی دی. د برا کوروم ایجنسی مرسل پولیټیکل ایجنټ وایي د کابل سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټې غړي پاړه چنار ته ورغلي چې نن د کابل سیمو دراتون کې حیثیت پړه لزای مشران او خلکو سره خبرې کوي. په کورما کې هم نتیز ورکونه وایي بیگانه وخت یې ل ډیورن کرخې سره نږدې په بولکی ډا کې ل وسلوالو سره نښته شوی چې پکې دوی ته څه زیان نه دی وخته. په تاریخ طالبان پاکستان وایي نتیز ورکونه ته مرګ جوړ لاړولې. آزاد سرچینې دغه داوو پخلې نه کوي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې چې پکې د ملي شورا ودانۍ ته زیان وختې خو مرګ جوړ نه دړولې. د بلجیم سرنوالانو ویلي چې د هغو دریو کسانو د بندي کولو حکم یې ورکړی چې له ترګه ډلو سره د فعالیت په تړاو تورن پیژندل شوي. په بروکسل او شمالي ښارونو کې د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې درې کسان چې یاسین محمد او ابوبکر پیژندل شوي نیول شوي دي. او د شام ولس مشر بشو لسه د پرمیر خار د اسلامي دولت وسلوال ډلنه د برتنولو هر کله کړو دای د ترګری خلاف د شامی ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.